السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي ښاغلي ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سولهییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالی شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل د ننګرهار پاچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي اخوا بعد ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایې اخستلو پریکړه وکړه دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده د ننګرهار د والي دفتر خبر پڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخیلو کې هټیوال باید تر دې وروسته په مناسب ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرسیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیز دوره هم پیل شي په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکو په سیمه کې محاصره دي د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتي دي د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي په سوریه کې د ایران رول ته په اشاره سره جانکری ویل تهران له سوریې څخه خپل زیات شمیر سرتیري ویستلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریه کې د ایرانیانو حضور کم شوی خدا په دې معنی نه ده چې تهران د سوریې په شخړه کې نور دخیل نه ده د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي ولسمشر بارک اوباما تیر ورځ د خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به ویني چې روسیا او متحدانې د اوربن موافقې ته درناوی کوي او کنه نو موري ويل دا اوربند روسي او د سوريه د رژيم ازمخ دي چو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 15 کلنې کورنۍ جګړې د سولیس حل غوښتونکي دي او کسنګه د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي، ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصر وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعهګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حملې 15 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جومات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي، خو اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هېواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي، بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو او کروندو په سر پیسې اخلي. زمونږ همکار دغه مسئله څېړلې ده او پاړې مفصل رپورټ لري.
د هلمند ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري. د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت شته، شو حکومتداري لري او کوکنار کم کرل شوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل شوي دي، بلکې په کوکنارو کرل شوي کروندې چې لای د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کیږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ ان د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا رالی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاطو ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. کامله نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هیڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 1318 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وای چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره تر کښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکو تریاک 6.5% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
پدیده دا وجود لري زمانه د دغه پدیده د اصلاح لپاره اما جانبه همکاري ته ضرورت ده چې د اغو څخه ډیر اقدامات ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنار دي. یو اقدام لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره پلس کې یو تخریب د کوکنار دي چې هغه مجار کال تر سره کوو سر مهم تر سره کوي سر کار تیر کلونو کې مونږ تر سره کړی دی، بیا بیا هم تر سره کوو، بیا هم ورته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنیو د ډیرېدو سره سم کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل شوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطحه کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور د ولایت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسولیار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوال یې تر لږ مودې وروسته برات واخیست، پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل شوي دي، خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل شوي دي که نه پر دې مسله څه نه وایي.
تیرو کلونو ډېر ته رسېدلی وه یاره، تر اوسه خو یې د پیسو خبر نه ده کړې. نو تیر کال داسې و چې مثال یا دا پنځه کاله اخوا ته برجیري په لس منه پنځه منه کول، مګر شش کال دا تیر کال چې سو نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک چې و بلا نه دي کړي. خلک مجبور دي په غنمو هېڅ نه کېږي، په جوړو هېڅ نه کېږي، نو بار مجبور دي چې چاریاک کوي.
زما نوم پاک آغا دی، د ګرمسیر له ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی. زموږ په منطقه کې د تېرو کلو کم کړه شوي دي. پروش کال رښتیا د پیسو وازه او پکچاته منې کومنګر د دروې چا منې ته چیرې رسیدلی موږ ته چا نه دی ویلي. خامخا یو سړی بیا کش کړی والی وي بې بندې کړی وي، مګر د دا هسې نه دی ورته کړی چې ته دا روپۍ را.
ګرمسیر ولسوالۍ 110 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزي احصائیې د معلوماتو له مخې دا ولسوالۍ 22000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظره لږ تفاوت لري. د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 3 لکه ته رسېږي چې 90% یې په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډېر وخت د جنګ د لومړۍ کرښې په نوم پاتې شوی دی، ډېر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تېر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلي کې کمښت راغی، خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډېرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
خلاص د سی کلینیکونه دی، انځه کلینیکونه سی
پسې کا که هم مور بدون شکه مثبت تغیرات راځي.
د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرې.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
ازادی رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپریږي.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په 3مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګي خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفی د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلي امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی یو سل او یو څلوېښت نظمونه ښاغلي امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. ورسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی: له نیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون درې څلوېښتمې مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی: د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې استل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د استلو په معنا دی. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو لپاره له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغي په دیرشمه نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر سوالو کې حلی ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپل خبرو کې پراتلونکي کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر زینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کولای شي. یاد دی وی چې پښتو ژبه د هغو دیار لسو ژبه په ډله کې شامل ده چې په دې ورستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتی شوې دي. د ګوګل ورستۍ زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوی کارونه کافی نه بولی. دوی وايي په تیرو څو کلونو کې خوري وري اڅ شوې دي، خدا چې منسجم او محسوس نه وي. په دې ورستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړي، یو شمېر آثار ژباړلې او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری راپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مورچه آمد پایمو شکار.
د کوتر یا میگی که صد ماشومان په ادبیاتو کې مشهور ده او افغان ماشومان په ډیره مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې ورستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د پدیاړه د جاری فعالیتونو په حق له وویل:
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تیرې اوه میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلې وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوسمهال موږ پر یوه دایرة المعارف کار کوي چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 5500 جلد دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړی خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودی او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي د یو کمیسیون د لارې، چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو لپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنگ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکی وده ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل
یعنی وقتی که برق نمی باشه د زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه و افسانه
دی وویل کله چې برېښنا نه وي د صندلی لاندې چې کینو ماشومانو ته ځینې کیسې وایو، لکه بوزک چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسې نورې، ځکه چې له سیریالونو څه نه ترلاسه کوي. سربیره پر دې ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دوا خان میناپال آزادي راډیو ته وویل
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره او د دوی له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کتاب که رسمه کا داشته باشه خوشه می صحیح واضح واضح نمشته باشه رنگ ویزی باشه.
دوه بل هغه کتابونه چې رسمونه لري خوخیږي دي، خو په تیر هغه چې خرنګونه ولري او واضح واضح لیکل شوی وي. د کیسو کتابونه مخخیږي او رسم ولري
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین رهوای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار ده چې حکومت د دغه فرهنګ ژوندي ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلک وایي چې له لومړي سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سګنی پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
حکمل صاحب د کب دویمه یا د فبروری میاشتې یوویشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه یعنی په دې اړه خبرې کېدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولسو کلونو راهیسې په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته کې په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري، خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معارف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وو سوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول، او اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم خونځي کې دی وي خاص ژبي ویونکي ډیر دي، هغوی ته په امغه ژبه مونږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډیر دي په ټولو خونځو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزی ولایتونو کې چې هلته دری ژبه ډیر دي هلته موږ په دری ژبه باندې تدریس کوو. او د دې ترڅنګ د دریمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي هغوی د تدریس زمینه موږ برابر کړې لږ تر لږه. د اتو ژبو لپاره موږ لاواله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توزیع کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړې ده نه مخکې مې د یو سیډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات رینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نسو بدلولی یا په یوې لسیزه کې نسو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره. هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په اولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبو لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده اواره. په تېره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کېږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوې. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونو دولتي، که تدریس او کتابونه، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر کوي چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغه ژبه زده کړي وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته خصوصا د کابل معرف ریاست ته هدایت ورکړی رسمن چې په کوم ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډیر دي هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي، او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت سوي دي، اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیا یې هغه په دري ژبه ډېر خوشاله دي چې تدریس وکړي، یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي
ځکه عادت شوي
دي له لسګونو کلونو راهیسې دوی په هغه یوه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایي چې یا یې پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوئ د پښتو خپله نه دي خوشحاله چې هلته ولاړ سي. بنان موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو، د زده کوونکي خپلې خوښې ته، د کورنۍ خوښې ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکي لپاره پښتو درسي زمینه برابره کړي کیفیت له نظره نه سو غورځوي چې هلته هیڅ معلم نه وي، او تا یو څلوېښت کسان جدا کېنولي او ورته وایي چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده. بنان هم استاد ورته موجود وي، هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو، خو په داسې یو سلسله به مخته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي. په داسې یو سلسله به موږ مخته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نه سي.
حکمل صاحب، د یو مثال په توګه وایم، تاسې هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوې ده، خو بیا هم فرزن د کارتینا او په سیمه کې په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي هغه د محمد صدیق پسرلي لیسې ته ولېږل شول، هغه ښوونځي نه. اوس یعنی اغلته چې زغه کېدلې ما هم دغه مسله شته ده، نو کېدای شي په نورو کې به هم دغه وي. دغه د استادانو فرزند دوی ته د استادانو رسول به
څنګه دی؟ ګورئ، ټولګی به ورته اضافه کوي، ښوونکی به ورته اضافه کوي. خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله، هلته دا ستونزه حل کېدلی شي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستا د استاد صدیق پسرلي یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره یا استادان هم شته. ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې 15 نه ډېر کسان له 20 نه ډېر کسان تاسې داسې برابرېږئ چې په یوه مشخصه ژبه تدریس غواړئ، تاسو عریضه کولی شئ ادارې ته او اداره مکلفه ده چې تاسو ته یا ټولګی برابر کړي، یا استاد درته برابر کړي، او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم، ما په کافي اندازه فیصدی د ژبو په پام کې نیولی او کتابونه مې تیار کړي دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي، موږ ورته برابروو او دا حق ورته ورکوو.
تاسو مخکې ویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړې زمینه نه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت داده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابر کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پښتو ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پښتو ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبه نه لرو چې دای د پښتو د ریس دانه کې لیکل او لوستل د ځانه کې اورادي سی به په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو غوی لپاره موږ د مورنۍ ژبه د تدریس زمينه برابر کړي، اما رسمي تدریسي ژبه زموږ هم د پښتو د ریچ دی، هغه د ټولو افغانستان لپاره دی، او د دې دوړو وینکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلې شي، یعنی څه فکر کوي دغه مشکلات حل شي؟
خدای مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پراته لدی جزئي مشکلاتونه. موږ ډیر غټ کلی مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره خوندې نه لرو، موږ مثلا پوره د خوندو تعمیرونه نه لرو، موږ په غفصدي چې د خون کو ضرورت د خون کې نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات د کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوي، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې خوندې نه درلودای، تاسو ان شاء الله یو کال وروسته یا څلور پنځه کال وروسته کې ګوري شاید ډیر رښتو کې لدنه ډیر خسي. او تدلتي ور ها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې موجب یا د رسمي ژبه یا د ملي ژبه تقویه خو ډیره ضرورت ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نه تړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو، او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سره د شاته تاسو سره مم په سوسو واري دا خبر کړي. هغه ورځ چې مورنۍ ژبه ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې څېړنه کولې. هر کلی ته بچلاله لمې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت دي، علوم مکتره زکی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویې ترڅنګ، د مورنۍ ژبه د تقویې ترڅنګ، خدا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو.
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کنه زده کوي، بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس نه لري، کنه زده کوي په هغه محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرار د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنی ور باندې سوي، کاپی سوي دي، لیو کتابه بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي، او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیر مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وحید الله اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب پروانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. د ښاغلي اکثر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده
د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځه مایې تر کار لاندې.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کره والی دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر برخه کې بیا موږ یو د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خبرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خبرې شوي دي هغه لیکنې، نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشئ په یو داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرزن نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرزن زه کیم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه وي نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله وي او مقالې فرزن اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروري دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا دو دیرش صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نه سوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حصه کې هیڅ نه دي شوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي که نه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کیږي دا مې یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
بهرحال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي، د دې نه مطلب څه وي؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خبرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چاته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي، مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږیږي نو څنګه به په خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوئ د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پورې خپله درملنه په خپله کوئ؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه دی استفاده وکړي، هغه مشکل به بیا ډیر جدي، ممکن ده د مرګ پایسي. داسې مشکلات به څنګه تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ که نه
ساتئ؟
او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي فرزن؟ ځینې معلومات خو نه کیږي فرزن، تب خو ډیره یوه لوی دنیا ده
په دې مجله کې موږ داس لیکنه خبرو داس موږ نه لیکو چې تاسو مثلا کدا غ ناروغي لري نو بیا دغه ټابلیټ وخوري یا ډاکټر ته مزه نو دا کارو کې مثلا زه به یوسو لیکنه نمونه درته واخلم د البته د روغتیا او په هنه دواړو په برخه کې دي فواید ماست مثلا د زړه حمله چې څنګه کولای شو د زړه د حمله څخه مثلا ځان وساتو چې ګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم تنو بیا در و پهنی په برخه کې لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل خنه دي لماشوم او تفیغ لا فواید خندیدن چیست سیګریټ های الکترونیکی به تر کې سیګریټ کومک نه میکنه او همدارنګه مو له برین ټریسی سره ګمرکه هم پکې لرو نو دغه سیم موضوعات موږ پکې خبرو
یعنی تر ډیره د پوره هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی تاسو د درملنې لارې چارې خلک وطن خيستي بلکه وقایوی تدابیر دی چې د یو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي او هغه څه دي چې هر سړی لازم ده چې ور باندې پوه شي اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلی ده معلومات په پښتو کې په دری کې په نورو ژبو کې ډیر اسانه دی او هر سړی پیدا کولای شي تاسو چې مقاله خپروي د لیکوالو اول لاس مقاله دوی له نورو کسانو راخلي تاسو ته راسته خپلې لیکي څونه مطمئنه یاستې لدې چې فرزن دا ببل جنې خپرې سوي یعنی اکثره مسول مدیران خو په دې باندې ډیر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خبره کې تاسو د مسول مدیر په صفت باندې فرزن د مستوب یې سکه چې تاسو ول په دې ارتباط باندې ډیر لیکنې سوي دا تاسو څنګه معلومولای شئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې کوم معلومات تاسو خبر کړی دي دا اول لاس معلومات یو تر تاسو لا مخه نه دي خبر رسید
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خبر کړم او لیکوالان نو تان چې و لیکنه تر راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس خارڅو فیسبوک لري په حتی د خپل فیسبوک کې دې باید نوې نشر کړي دا غسی لیکنه وي هغه لیکنه چې زه وګورم چې ما بل چیرته لیدلې یا کوم بل څوک راته وایي چې دا لیکنه خبره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خبرو تر ډیره هدا کوشش کوو چې موضوعات نوي
مجله مو محدود تر ته هم دی کابل پورې د ولایت ته ماست
مو کوشش کوو چې مجله ولایت ته ولېګو په کابل کې یوازې ډاکټرانو ته لېګو د نور خلکو ته نه ورکو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلین الولی هغه یواز یی ز فکر کوم په کابل کې نن الولی په خبر کې نن الولی په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلې دي هغه کچیرته یو کاغذ پیدا کړی لیکنه پرې شی هم راخلی غل ولی نو موږ مجله یو پروګرام مرتبه برابر کړی دی مجله ورداګو ته جلال آباد ته پروان ته غزنی ته او په دې بل غنه کې ان شاء الله هلمند ته هم په نظر کې دی هلمند ته هم لیکو وړیا
نکسر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشي د دې مصارف خپل پوره کوي نور کسان مرسته در سره کوي
د دې مجلې مصرف چې پر راضي هغه یو شرکت دی د دوا وارداتي شرکت هغه ورکوي موږ د مجله وړیا ویشو او ان شاء الله دوام وکړي
کورو مدام ډیره مننه
ژوندای اوسې خیر
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
پر کول می خیل د ځل د ځواني مرک شاعر دانیال تریر یو نظم چې دغه د اردو لوي وګدي منظومه خدا میره نظم کیو پړېګه څخه خستل شوې ده پښتو ته منظوم راجباړه لای او دکلمه کړای دی پام ورته راړوم
د وحشت کرونده زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندي خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې پ په تجوریو کې به پټ پراته وای، مګر خوبونه خو په خپله، مګر خوبونه خو په خپله، د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، په زور زنا یې لوټل کیږي عزت، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته دې وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبویي لټیږي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کمځکه څوک لوټل کیږي لومړی، تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کمځکه څوک لوټل کیږي لومړی.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و، د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب ستړی مسې
اوباساتم ستړی مسې ژوندی اوسې.
په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو د یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي، او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. همت څه تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوه مجموعه چاپ شوې دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپیشل مډالونه وګټله، او یو رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم در اوسه نه چاپ شوې، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لږه مې شو په سایټونه کې برا سوجي کو په کتابي باندې تر اوسه نه چاپ شوی.
طنزونه خو لیکل کی، خو کوم تعریفونه چې سوی دي او د دې ترڅنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکل طنز بیلی، تاسو هم په تیر ځل د هجوی او د هزل په اساس کې خبرې وکړي او دوی مو بالکل لا طنز. حال دا چې ما ډیر د ټوکل لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قائل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده، په یو ټوکه کې په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزلو ټوکه سره بیلولای شي.
طنز د ټوکو د هجوي، د هزل او د کومیډي سره یو خپلوي لري، چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، هزل هم خندي، هجو هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجو ترازو، هجو، هجو عربی کلمه ده، حتی چې بخوای تنزونو ته هجو ویل. هجو معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت، یا یو د دربار یو ټوکمار، یا یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه پاچا به هغه ته انعام ورکوي مستحب یې. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاصو ته به یې لیکلې، د دوی فتوحات به یې ستا، د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې، د دوی قوم نسب به یې ستایې، د دوی کړنې به یې ستایلې، د دوی سخا به یې ستایله. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال شاعر ادیب هغه ته چې اوس په لاس ورنغله، بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه جبره وایسته، نو بس هغه پاچا ته به لګیاسو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بدو ویلو په غندلو به شروع کړل، دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل سپکول رټل دا حج و، چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وه. خو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه، که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتداري کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله، هغه به پاچا و امپراتور به ملکه به، ځکه نو ټول بردونه حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی، حزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجویه شاعر لرو، هم حزلیه یا حزلیات، کله چې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو، دا یو مناسبه کلمه یو چټی او ابس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، حجویه شاعري به لري، حزلیه به لري، خو چاپي به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی دی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپل حجویه شاعري لیکلې ده، دا کار غنی خان کړی دی. خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران، مثلا استاد نومیالی، دی ډېر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري، د ده آثار دی حجویه آثار لري، هم یې د نثر په شکل لري، هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري، یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده. یعنی دا چې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي،
ډار نه کیږي،
هو د ډار خبره نه ده، اما دی چې څه دفاع نشي کولای، دا د ادب کورنۍ ته نشي منسوبولای، دا ادب نوی تیوري دا په خپل لمن کې نه مني، په خپل غیر کې نه مني، دا ادب د دایرې څخه باسي، ځکه نو دی په شرمیږي. دا چې ډېر لیکوال کې زړه به غواړي خوان ورکی د خپل ذهني تسکین لپاره چې خپل وخت اندي نور هم وخاندي، اما د ټولنې اخلاقی اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی، ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته ارباسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی، نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونه باندې ډېر ټینګار لري، تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې، په اخلاقي مسله به دی وایي، ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډ ډول ویدره، په پښتو کې د موډل ویدل دي، د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا و، درېم فکر کوم ټوکه ده،
هو درېم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی، وایي دا طرز نه دی، دا ټوکه و. زما په نظر دا یو اشتباه ده، دی ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني، دا ځکه ټوکه محتوا نه ده، ټوکه قالب دی، فورم دی، ټوکه تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی. کله چې و ټوکه ډیره وژدم، اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بیخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته، په دې کې هم حاضر وسته، په دې کې په ټول باندې پر طرزونه هم وسته، چې ما مخکې یادونه وکړه دا ټوکه موږ لرو چې هغه د طنز په ټول باندې پر دی.
کله چې د اوریدونکو به سودای د مسلې ته ځینې ټوکې تاسو وویل چې د حج و خصوصیات لري، هغه مساله لري، ځینې د حزل لري، هغه چې د طنز په ټول پوره یې، داسې یو مثال کېدای سي موږ ته ووایاست.
د بابا دا متر یادم به د ښوونې او روزنې په سیستم باندې ډېر انتقادونه سوي دي، یا په سیستم باندې سوي دي، یا په معلمو مربیو په ښوونکي باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت هیڅ قوي و، هغه د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده، او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس شوې ده. هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی، په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی، خو بالاخره دی ملامت بلل کېږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. تو که داسې چې وای د معرف وزارت ته خوای تفتیش آیات للی وي مکتب ته، نو د دې لپاره چې ښه نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې ښکته شوي دي، دا د مکتب غولې ته چې ورغلي دي مستقیمن یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کې درېدلي دي، په سیم کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلې کې دي، انډوخار ده، چیغې او خندای او نارې دي، نو چنداني څوک نه مامیر، څوک په کړکۍ کې ناست دي، څوک په چت پورې راځړېږي، څوک یې د بل په اوږو کې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو دا د تفتیش د هیئت مشر دا و سیم ته ننوتې، ډېر په قارم دی او دا سیم د لویانو سیم دی، چې وی کتلې په دې کې چې د ټولو غټ هلکو په نظر باندې غټ وره دي چې ور امر کړ درغوښ یې ونیوي، نو هغه ته وایي چې تو غټ هلک دا نور قدر تا کوشتنی دی واړه دي، ته ولې شوخی کې سم ودرېږه، خو سیم ټوله چپس. نو وروسته دغه حیات نصیحت شروع کړي چې تاسو د درس لپاره ځئ، بد کار دا مو څاله جوړ کړو. په اخره کې پوښتنه وکړه چې معلم چیرې دی، نو شاګرد وویل ور صاحب دا تاسو درغوښ نیول دي، دغه زموږ معلم دی. یعنی په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې پدې شوخی په جاندو خره کې معلم سره شریک دي، شاګردان سره دی په ګډه اندو خره جوړ کړی. دلته ګورو چې شیو هغه په داستان ادبیاتو کې یو اصل مجلرو د تلوسې په نوم سسپنس تلوسه ده، یعنی سړی دې ته منتظر کې چې اوس معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چانه دی پام چې هغه ته ټولو شوخ، هغه ته ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوي دی، هغه په خپل معلم دی په دې صنف کې.
توګه جالب و احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اوریدلی و، وای لسن فایستل یو بیا وای چورته ویل چې معلم مو چیرته ده، وای هغه چې تا لسن فوی اوس دا معلم هو. دا دې مختلف شکلونه ستدي. د ټوکی او د تانز اومده ممایزه چې دوی سره بیلی دا څه دي؟
یو ممایزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او تانز تر په داستاني فورم کې نه په فورم کې راتلی شي، یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ، او تنظونه معمولا یو مشخص ادرس لري، په تیره مالیش تنظونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو ترمنځ مشهور دی چې پلانی تنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې تنظونه تمثیل شوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي، یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بانارو کې تمثیلېږي. اما تنظونه داسې ډېر تنظونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي، فلمونه جوړ شوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي ډېر مشهوره دی، دا د سریال په شکل باندې شته، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي. نو ټوکې دا شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي، لکه ټوکه چې لنډه ده دغه سی په یو خاص مقطع کې ویل کېږي، خلک قرباني خاندي او بس د زمانې باندې د ځان سره وړي.
احمد صاحب، دا خو فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجود دي په ولس کې، نور داسې څه هم دا فرقونه لري چې یو څوک وغواړي چې په دې پوسی چې دغه ټوکې ته فرتن کوي؟ ځینې ټوکې داسې دي چې د اسلام خاطر دي لیکلې سوي دي، موږ دې ته تنظیم ویلای شو کینو سوي
ټوکی لیکل کیږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکی چې موږ او تاسو اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي، او هغه څوک چې ټوکی جوړي هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوالوم لري، او کلیکوالین هغه ور باندې د تنظیم نمیږي دي، او یو څه د تنزی تیوري په چوکاټ کې اسکلني سره سمي. نور تفاوتونه د ټوکیو د تنس د دې چې د هدف خبره ده. په تنس کې هدف د ټولنیز ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکی کې دا چې د یو چا سپکاوی، توهین، شخصي غچافستل، بلکې دا چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د تنس هدف خندول نه دي. بل مهمه خبره د ټوکیو د تنس د ژبه په اړه ده. کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکی کوچټي کلمات کارول شوی ډېر پوچي، خو کله تنه ژبه پوچو واغه ته به تنه مسولې بيخي د تنه زده چوکاټ څخه غوځي، دغه تعریف څخه غوځي. خندا په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو تنه کې داسې چې په نظم کې راسي، کې داسې تمثيل سي. بل برخه د کارټون برخه ده، کارټون د تنه یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره ایثار نه لري، دا یو هم د تفاوت نه دی.
کور مدان ډیر مننه
شو دې بخیر اوسه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.